د سهار لس بجې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه 12 نیبي په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم شخېدلی یو. خبرونه حدیث پردې ساوروي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دا چې په نږدې راتلونکو کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپې کېدو په اړه معلومات راټولوي. او هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي. دا هم بشپړ خبر نه ټاکل شوی د چپنګ دی راتلونکو کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې سعودي عربستان د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې او دا مهال دوی په تدارکاتي چارو بوخت دي. نوموړي هیله وښوده چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د نړۍ بېلابېلو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د اسلامي کانفرنس په مشرۍ او د سعودي د حکومت په کوربتوب د ترهګرۍ او د افغانستان سره په تړلو مسلو په یوه غونډه کې بحثونه او پریکړې وکړي. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په کوربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسي سفر وروسته کیږي. د دې سفر په ترڅ کې ښاغلي عبدالله له سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې وه چې سعودي چارواکو هم ډاډ ورکړی و. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپې کېدو په اړه معلومات راټولوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې د محمد عالم په نوم د طالبانو پر یو ځایي مشر هوایي برید کړی. د ښاغلي مشرقي وال په وینا په دې برید کې خپله محمد عالم مواتتن وسلوال ملګري وژل شوي، خو په دې کور کې د یو شمېر ماشومانو او ښځو د ټپې کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي چې دوی په اړه د معلومات ماتو پر راټولولو بوخت دي.
ماشومان او زنانه په دغه کور کې وي، دغه هم ته پېن شوې دي، خو کارش نه رنه معلومه مونږ سیمه پولیسو ته وظیفه ورکړې ده چې دا دقیق دي.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د دې ولایت یواله نامنو ولسوالۍ څخه دا چیرې چې وسلوال طالبان فعال دي. دا ولسوالۍ د حصارک ولسوالۍ سره خوا کې پراته ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه. د غور ولایت چارواکي وایي چې د پسابانو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د پسابانو ولسوال فرید افغانیار ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه د جمعې په مازیګر هغه مهال وشوه چې ماشومانو لوبې کولې. له دې سره په یو وخت له سرپل ولایت څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي چې دلته د سیاد ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان په سړک د ښودل شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د سرپل د والي وایان زبیالله امانی ازادي راډیو ته وویل د سیمه ییزو پولیسو د قمندان رئیس مومین پر موټر پرون ماښام 2 بجې چاودنه وشوه چې پکې مومین وژل شوی او 3 ساتونکي ټپیان شوي دي. اخوا د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر وایي د جمعې په ورځ د ناوې ولسوالۍ په عینک سیمه کې په لاره کې پر خودل شوی ماین د ولسی خلکو د سپرلۍ موټر ختلی چې چاودنې یوه میرمن وژلې او د دوه ماشومانو په شمول 15 نور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ماین خودنه د وسلوالو طالبانو کار بللی دی چې د دوی په وینا د بهرنیو په اشاره ډیر کله د ولسی خلکو د تګ راتګ لارو کې ماینونه ږدي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي. پاکستانی چارواکو ویل 3 ملکیان د یوې ځوان نجلۍ په شمول هغه وخت ووژل شول چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرخې پر اوږدو کې ډزې وکړې. بل لور ته هندي چارواکي وایي چې 2 ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان له لوري د ډزو پر مهال وژل شوي دي. هندي ځواکونو همداراز ویلي دي چې د کشمیر د څار کرخې پر اوږدو د هغه هندي عسکر مړی ټوټې ټوټې شوی دی چې 2 ورځې مخکې وژل شوی و. هندي ځواکونه وایي چې دا کار دا کارونه د هند لور یو مناسب جواب تارتیا لري. دا خنړی پیښه یو ورځ وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې نوې ډیلی د پاکستان یو ډیپلوماټ او اسلام آباد د هند یو ډیپلوماټ له خپلې خاورې د کشمیر په سیمه کې د شخړو لامل وویستل. پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت له اوښکې بهیون کې ګازه کار واخیست چې مظاهره چیانو پر پولیسو د کانو ګزارونه وکړل. دغه اعتراض کوونکو د حکومت له لورې له لاریون څخه د لاس اخیستو غوښتنه پر ځای نه کړه او په اسلام آباد کې راغونډ شول. په کراچۍ او د پنجاب ایالت په راولپنډۍ او لاهور کې هم پرون د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ خوډه رامنځته شو. پولیسو د عمران خان په لسګونو ملاتړي تر اوسه په پاکستان کې نیولې دي. خوډه په هغه وخت رامنځته شو چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړي په اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته راغونډ شول. له دې سره عمران خان د مظاهرو د مخنیوي غوښتنه له پامه وغورځوله او د خپل هغه پروګرام لپاره یې هڅې پیل کړې چې غواړي د نومبر په دویمه شاوخوا 1 میلیون کسان راغونډ کړي او نواز شریف مجبور کړي چې له صدارت استعفا وکړي. عمران خان ویلي دي چې دی له زندانه نه ویریږي او هسې هم په خپل کور کې نظر بند دی. په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا په یوې سترې دستګاه کې د فني ستونزې له کبله نږدې په ټول هیواد کې د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې ده. راپورونه وایي چې په مرکز دوشنبه او د تاجکستان په نورو ښارونو کې خلکو د جمعې په ورځ برېښنا نه لرله. هغه کمپنۍ چې د نیویورک په نوم د اوبو د برېښنا د بند چارې سنبالوي وایي په دې تاسیساتو کې چې د تاجکستان له څلورو برخو څخه درې برخې برېښنا برابروي فني ستونزه رامنځته شوې ده. له دوشنبه څخه په ورکړل شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دې ښار کوڅې په بشپړه تیاره کې ډوبې وې او ان ترافیکي څراغونه هم روښانه نه وو. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یو بې وزله جمهوریت دی چې تر ډېره له اوبو څخه په تولید شوې برېښنا تکیه دی. د امریکا فدرالي پولیس وایي چې دوی به د ډیموکراټیک کاندید هیلاري کلنټن هغه نوې رابرسېره شوي میلیونه بیا وڅېړي چې د نوموړې له خصوصي سرور څخه خلاص شوي او خپاره شوي دي. د خبره د امریکا د فدرالي امنیت ادارې یا اف بی آی د مشر جیمز کامی په هغه لیک کې شوي چې د امریکا کانګرس سیاسته ولای دی. ویل کېږي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دی، د اف بی آی د نوي اعلان د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتي کمپاین بې باوري زیاته کړې. د امریکا د فدرالي امنیت ادارې تر دې مخکې هم د هیلاري کلنټن لخوا د ایمیلونو لپاره د خصوصي سرور د کارولو په اړه څېړنې کړې وې. د دې څېړنو هدف دا و چې معلومه کړي چې آیا په دې کار خو هیلاري کلنټن هغه مهال چې د بهرنیو چارو وزیر وه له محرمو معلوماتو سره ناسم چلند نه دی کړی. جیمز کامی د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې څېړونکو غیر قانونی څه نه دي موندلي، خو میرمن کلنټن یې پر بد قضاوت ملامت کړه. هیلاري کلنټن د دې له کبله بخنه هم غوښتې وه. ویل کېږي دا خبره به چې اف بی آی یو وار بیا د هیلاري کلنټن ایمیلونه څېړي، د دې او د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ پر انتخاباتي سیالیو اغېز وکړي. دا مهال نظر پوښتنې ښیي چې هیلاري کلنټن له خپل جمهوري غوښتونکي سیال څخه مخکې ده. او روسي خبر د اوکراینی ځواکونو او دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. چارواکو تیر شپه د دې تلفاتو خبر ورکړ. د اوکراین په دوه کلنه شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې لس ورځې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پیشنکو سره په برلین کې هڅه وکړه چې د اوکراین د سولې درېدلی بهیر بیا راژوندی کړي. په کیف کې یو پوځي چارواکي خبر ورکړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو اوکراینی عسکر وژل شوی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لنډ خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړی شي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي افغانستان د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مشران وژلي خو پاکستان څه نه دي کړي.
منګل باغ ختم کړ، هغه بلبلا چې هغه عربي په پری سکول والا ماسټر مایند چې هغه ختم کړ، تقریبا نه لس تر سر کسانې ته ختم کړو. دی دې مونږ ته خو چې دی دا غی د پاره کم یو د افغانستان دشمن دی مرګ.
په پاکستان کې افغان سفیر د شربت ګولې نیول غندي.
داسې یو جرم باندې چې اصلا جرم نه دی، په دغه یو سوال برانګیزه جرم باندې د دې نیولو په زندان کې چول د متقابل خدمت نه دی.
په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د استاد خیال محمد په ویاړ غونډه وکړه. په خوست کې هغه افغان ډاکټر وستایل شو چې په امریکا کې روان کال تر ټولو د غوره جراح جایزه واخیسته.
یو سلو دوه کاله کېږي د امریکن کالج آف سرجن چې د دغې بنیاد ایښودل شوی دی، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان نه دغه جایزه ته نه و کندل شوی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې نری رنځ ته ځانګړی شوی. ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو یو کنفرنس جوړ شي چې پکې به د ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې پر مسلو خبرې وشي. په ریاض کې د افغانستان سفیر وایي چې له دې کنفرنس سره سعودي عربستان موافقه کړې او پر چمتووالي یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د هغه کنفرنس په اړه په چمتووالي بوخت دي چې پکې به د نړۍ دیني عالمان له افغانستان سره په تړلو مسلو بحث او پریکړې کوي. خاغلی کریم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دی وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان مسله، دغلته د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مسله او د افغانستان له کړکېچ سره تړلې نورې مسلې بحث کیږي. دیني عالمان به په دې کانفرنس کې بحثونه کوي او هرې نتیجې ته چې ورسېدل هغه به وروسته تاسو ته اعلان شي. په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم زیاته کړه چې د نړۍ د دیني عالمانو دا غونډه به د اسلامي کانفرنس تر پوښښ لاندې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه شي. د ښاغلي کریم په وینا د کانفرنس په جوړېدو او همدارنګه بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې وتلو دیني عالمانو ته د لیکونو د استولو پر مسلو موافقه شوي او دوی دا مهال د دې کانفرنس په تدارکاتي چارو بوخت دي. نوموړي کس هم د دې کانفرنس جوړېدو دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل دوی تمه لري چې د راتلونکي وی میاشتې په موده کې به سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړ شي. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په کوربتوب د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لوروستي سفر وروسته راپورته کیږي. د دې سفر پترس کې خغلی عبدالله له سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې و چې د دپو وینا سعودي چارواکو ډاډ ورکړی وو. افغان حکومت له اوږدې مودې هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د روان کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې د سعودي عربستان د حکومت چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی ځای لري ملاتړ را خپل کړي. که چیرې د سعودي په کوربتوب د افغانستان د مسلې په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو دا کانفرنس جوړ شي، دا به په دې بڼه لومړنۍ نړیواله غونډه وي چې پکې د اسلامي نړۍ دیني عالمان به د افغانستان په روانه جګړه او وینې تویدنې بحث کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي د ترهګرۍ وروستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې له مخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او مستقبل له منځه وړل کیږي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې په ترهګرۍ کې څنګلورې هیوادونه دخیل وبلل شي، باید خپلې کمزوري ومنل شي. ښاغلی اسفندیار وویل افغانستان ګڼل هغه وسلوال وبخښي ښاغلی اسفندیار وویل افغانستان هغه وسلوال وژلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن وو، خو پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد هیڅ نه دي کړي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي. له اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل مرکه کړې.
اسفندیار ولی خان صاحب، په پاکستان کې چې په دې تیرو لسو کلونو کې یا په تیرو پنځو کلونو کې چې هر ځای د ترهګرۍ داسې یوه پیښه شوې ده، خصوصا په دې تیرو دوو درېو کلونو کې چې په پېښور کې په قبایلي سیمو کې او دلته په بلوچستان کې شوې دي، تر هغه وروسته د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي سره کښېني یوه پرېکړه وکړي چې ترهګري به په بشپړه توګه له منځه وړو، خو بیا تر هغه وروسته بیا یوه بله خونړۍ پېښه وشي. څه فکر کوئ چې آیا ترهګري به په بشپړه توګه له دې هېواده څنګه ایستل کیږي؟
تر اوسه پورې چې هر څومره لوی واقع شوې دي د ترهګرۍ، نو بالکل ستا خبره صحیح ده، خلک سره کښېني، افسوس مو کې خفګان مو کې، بیا وی چې دا بکو دا بکو دا بکو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسانو خیا چې د لوی واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهواری نه دي پوره کړې او هغې په ټس کې هغه له سزا ورکړي، نو چې غلطه سزا نه ملاویږي نو غلاګانې به زیاتی کې که غلاګانې به کمیږي. او اوس خو رښتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده. تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړه، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول اوښوه، اور پسے باچا خان یونیورسٹی شو اور پسے کوئٹہ بار والا کیس شو کابل یونیورسٹی شو بیا اور پسے مردان بار شو اس کو خکاری دا سچ دقی خلق دا فیصلہ کڑی چھ پختون تعلیم یافتہ طبقہ او یا پختون آغا بچے چاہ تعلیم حاصل الغاڑی چدہ منظوسی اس کو خکاری دا سے دقی خلق دا فیصلہ کڑی چھ زمون مستقبل زمون نہ علی ندا کو زیادہ تشویش خبر ادا
چپ دے تیرو پنزلو سو کلونو کی دا ترہگری کم لڑی را پیل سوی دا یو غیر رسمی شمیر دا چپ دے کی شاو خواہ یو لک کسان وجل سوی دی چی اکثریت پشتانی دی نو آیا دا دغو وجنو مخنیوائی پتسکی وی نی چی آیا پشتانی ملتوال گندونا او مذہبی گندونا باید سر یو سی دا حلا رای چا دا
نا گورا دا چلی چی ملتوال او مذہبی گندونو رایو کې دل خو په دې مسله ګران پدې دي چې مذہبی گندونو خپل یو نقطه نظر ته پدې ټوله مسله او قوم پرست خپل یو نقطه نظر دې پدې مسله قوم پر پاسي یو لخر به قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي د قصې لخر جوړ کی ټیک ته زه طالب نه پیژنم خو چې ستا د کور نه بغلا لکیږي چې ستا په کور کې به یو کس اخل سره غل سره ملګري کیږي ځکه چې غلطه دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروته ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي دقه د کور سړی رانیول غواړي لکه دا دلته چې پرون نه بله ورځ راغلي دي بالکل زه بلا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او الهغې راغلي دي دے خل کو ٹریننگ پورا کرو دا تلو دا چارو غختل پیٹھے ما او بیائی رو غختل او دا سی رو غختل چی پا دریمو سو کسانو ٹریننگ کیمپ تے او یو سپی ور تا سو کی دار والار دے چی تا تا دا پتا دا چی خودکش خار تا را ننوتی دی تا تا را پتا را چی دا دو فریق ٹارگیٹ دی این پی ٹارگیٹ تا او پولیس ٹارگیٹ دی تا دا پولیس دا تحفظ انتظام ولی نکے که شفاف پلٹنے نشی او پدے کی ذمہ واری فکس نشی چی دے سڑی خپل فرائض ندی پورا کرے او اگل سزا ور نکلی شنو که تا پدے تمہیں چی دا شیب کنٹرول شی نا شیب یا نا کنٹرول کی
دا غا پیش چی اسو دا بلوچستان دا اف سی یا دا ملیشا زواکون مشروع ویل چی پدے کی لشکار جنگوی لاس لری او دوی وای چی دا حملہ پا افغانستان کی تنظیم سوی و اکثر چی دا سی پیش ویسو دوی پاگی کی دا ہند یا دا افغانستان استخباراتی دا اداری دخیلی بولی چی فکر که چای دوی خپل غفلت پدی کی پټول غواړي کرشتام بهرنی استخباراتي ادارې لاس
ته یو خبر وکم اسانه بانا دقی چیرې دا خو زمون به غربي سرحدونه چې دا خو دا غینه خلک را لول دا د مشرقي سرحدونه یا لکه چې رال په زه د دې چې ته په افغانستان دی مواریا چې خپل ځواري په خپل قبول کنه چې زه ناکامیاب شوم چې خود کا شانه نو تیرې او دا غي په وجود غ خپل هدف ته ځان رسي نو آیا دا ستانه ناکامي ده او که ستانه ناکامي نه ده
دا ورسته چې کوم د ترهګری پیش په افغانستان یا په پاکستان کې سوي دا دواړه یوادونه پر یو بل باندې تور لګوي څه فکر کوي چې آیا د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو لپاره دغه دواړو یوادونو ته څه کول پکار دي
اوس خو لوبه داره چې که پاکستان جنگ کوي د دې اسانه بانه د ویجي خلک لاړل افغانستان ته افغانستان والوي نه په پاکستان کې دي دواړه به په شریک ورپسې راپاسي او د هغې لپاره بنیادي دا دی چې اعتماد د دواړو ملکونو په خپل منځ کې بحال شي اعتماد نشته چې څونه لوی لوی مشران د دې په افغانستان کې اوس خاص کر اوس په ننګرهار کې ناغی ختم کړ منگل باغ ختم کړ هغه بول مولا چو هغه عربی پبلک سکول والا ماستر مائن چو هغه ختم کړ تقریبا نه لست سر کسان ته ختم کړ دی دی مون توخی چې دی دا غی د پاره کم یو د افغانستان دشمن دی ورک افغانستان نه خبره کوي
دا و من نشتل ګون مشر سفندیار ولی خان د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس مشاهد حسین دی نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان په 2009 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو له لارې د افغانستان په ولسمشریو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلی کړې ده خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو پخوانی چارواکی ازادي راډیو ته وایي چې په 2009 کال کې له هیواده بهر میشتو افغانانو د پاکستان په شمول په انتخاباتو کې ګډون نه و کړی جزئیات ته مللی بشیر په راپور کې
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سکرتر جنرال او سناتور مشاهد حسین ویلی چې هیواد یې د افغانستان د 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلی کړې وه مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسأله کې د نواز شریف خاص استازی هم دی د افغانستان په انتخاباتو کې د پاکستان رول ته په اشاره ویلي موږ پوهیږو څنګه درغلی وکړو او په هغو انتخاباتو کې د کرزي په ګټه درغلی سوې وه مشاهد حسین دی نیوز ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د پنځم په ورځ خبره سو ویلي هغه وخت په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال وو او ټاکل شوی و موږ دوی ته انتخابات برابر کړو او دغه ټولو 3 میلیونه افغانانو کرزی ته رای ورکړي خو د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون پخوانی چارواکي او د دیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2009 کال کې په ایران او پاکستان کې میشتو کډوالو په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ رایه نه دی ورکړې.
افغانستان کې په لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو کې په 2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رای ورکړې وې، مگر متاسفانه د دین تخنیکی او مالی ستونزو له کبله په 2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رای نه ورکړی او په انتخاباتو کې ګډون نه و.
په امریکا کې د پاکستان او سیمې سیاسي چارو کارپوه محمد تقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د افغان ټاکنو په اړه ورته ادعاوې کړې دي، خو د دوی هدف یوازې اذهان مخشوشول دی.
دې بنیادی توګه باندې د افغان جمهوریت عمل چې کم دی هغه باندې شک جوړول غواړي چې افغانان دا وایي چې به کې د بارونو کسانو لاس دی او دا منډیټ چې کم دی دا صفا منډیټ نه دی. ښاغلی کرزی شو یا ښاغلی ډاکټر غنی شو د دې ټاکنه چې کم دا دی کې د بارونو قوتو لاس وو د الیکشن ورته ډوبیس کول مشکوک کول غواړي. د ډاکټر صاحب غنی د ټاکنو پر ست دا کړی چې موږ پاکستان ورسره ډیر کومک کړی نو دې سره غی افغانستان کې دنه هغه ریفټ ایکسپلویټ کول غواړي. د دې د کوشش دا چې چرته پښتونو غیر پښتون افغان د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ هغه ریفټ د بیدار کی هغه رخنه پکې بیدار کی چې هغه سره د افغان سیاست ته نقصان زیان ورسی. نو ما خیال دی چې خبره هم دروغ ده او نیت هم ډیر بد دی.
مشاهد حسین مخکې د افغانستان سوله او د کشمیر مسأله سره تړلې بللې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د مشاهد حسین دا خبرې غیر مسؤلانه بللې او ویلي وو چې نړۍ اوس په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د چارو کارپوه محمد تقی وایي د کشمیر او افغانستان مسأله هیڅ تړاو نه سره لري.
یو خدای حقایق نه سر کې پټي بلین دا د پروپاګاندا د فارم ډېرې خبرې کوي او ترې خبره ده چې واقعتا دا بلیک میل دی. افغانستان او د کشمیر په منځ کې هیڅ اړیکه نشته. پاکستان چې څه کول غواړي کشمیر کې هم غلطه خبره ده او کوي دی او افغانستان کې ورسره تړي. نو باید چې امریکایي چارواکي ورته څه وایي چې افغانستان کې څه خو اوس راله پاکستان خو کشمیر کې 1947-48 کې دنګلي وو عمل هم جهادیان استعمال کړیو.
مشاهد حسین له دی نیوز ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر رول هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې امریکایانو په سیمه کې یو دقیقه پالیسي نه ده غوره کړې.
په پاکستان کې تم کې شو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د پاکستانی چارواکو له لوري د افغانستان د معروف څیرې شربت ګل نیول سوال پاراون کوي دی او نه پوهیږي چې ولې نوموړې په نه تور نیول شوی. تفصیل له اجمل انڅخه.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي شربت ګله په ډیرو کمزورو شواهدو او داسې حال کې نیول شوی چې هغه خپل افغانستان ته د تلو په چمتووالي بوخت و او دا مسله د دوی لپاره سوال پاراون کړي ده.
یو ډېر محبوب افیره مثلا په افغانستان کې په ټول نړۍ کې داسې یو جرم باندې چې اصلا جرم نه دی بلکې پاکستاني شناختي کارت چې نه جعلي دی او نه د جعلي لارې لاس ته راوړی دی بلکې په تسلګونو زړونه افغانان دي چې د عادي پروسې نه دا ترلاسه کړی دی. په دغسې یو سوال برانګیزه جرم باندې د دې نیولو په زندان کې اچول
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ پیښور کې د شربت ګل په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جالی شناختی کارت د جوړولو په تور ونیول چې لسیزی وړاندې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال یې د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر چې نېشنل جیوګرافیک مجلې خپور کړی و نړیوال شهرت ومند او له هغې راوروسته په افغانستان او نړۍ کې یوه مشهوره او محبوبه افغان څیره ګڼل کیږي. ټاکل شوی و چې شربت ګله د جمعې په ورځ د پیښور یوې محکمې ته پر دې د لګیدلي تور په وړاندې ودرول شي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي د قضیې د مسؤل قاضي د نه موجودیت له کبله د نوموړي پر قضیې غور د راتلونکي سه شنبې ورځې ته وځنډول شو. ښاغلی زاخیل وال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د شربت ګله د قضیې لپاره هم په سیاسي برخه او هم په حقوقي برخه کې هڅې پیل کړي او دوی ډېر زر د خوشی کېدو تمه لري.
شنبې په ورځ د نومبر اول تاریخ ته د محکمې د حاضرې د ورځې د امید دا دی هغه مدې چې موږ ته نیولې ده دا هم سیاسي او هم حقوقي د راتلونکي سه شنبې په ورځ باندې ده. د اول وخت کې په
پاکستان کې افغان سفیر وایي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره یې د شربت ګل قضیه یاده کړې او هغه په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی. نوموړی وایي یو مفصل لیک هم د شربت ګل د قضیې په اړه پاکستاني چارواکو ته استولی. په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې لیک کې هغه ټکي روښانه کړي چې له مخې شربت ګله باید نه وای نیول شوی او اوس باید زر تر زره خوشي شي. ښاغلي زاخلوال د شربت ګل نیول د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوونکي وبلل او همدارنګه یې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د پاکستان د شناختي کارډ لرونکو افغانانو ته یې د نومبر تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی وو او ویلي وو که تر دې نیټې خپل شناختي کارډونه وسپاري نو له قانوني چلند سره به نه مخ کیږي. خو د ښاغلي زاخلوال په وینا شربت ګله په داسې حال کې نیول شوی چې دې نیټې ته تر دوو اونیو زیات وخت پاتې دی. د ښاغلي زاخلوال په وینا شربت ګله په پاکستان کې خپل وړوکی کور پلورلی او افغانستان ته د تلو په چمتووالي کې و. نوموړي وویل د دې میرمنې خاوند او یوه مشره لور په یوې داسې ناروغۍ مړه شوي چې د درملنې وړ وه او خپله هم ناروغه ده چې دا د دې د بېوصلۍ څرګندونه کوي. عمر زاخلوال زیاته کړه چې افغان حکومت به له خوشي کېدو سره سم شربت ګل او د دې کورنۍ په درنښت افغانستان ته واستوي او هلته به ورته د استوګنې او درملنې شرایط برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په خوست کې د جمعې په ورځ د 2018 کال د نړۍ د غوره جراح د جایزې د ګټونکو افغان ډاکټر کمال تڼي لپاره غونډه جوړه شوه. په دې اړه له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لسګونو روڼ اندو ډاکترانو او مدني فعالانو د یوې غونډې لارې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2018 کال غوره جراح جایزې ګټونکی ډاکټر کمال تڼي ولمانځه. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼي په نوم د طبابت په برخه کې و جایزه رامنځته کړي. د ابدالي د لوړ زده کړو مؤسسې بنسټګر ډاکټر بادشاهزار ابدالي په دې اړه آزاده راډیو ته وویل:
د افغانستان په دولت مې غږ دی، د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت مې غږ دی چې دا یوه ساده خبره نه ده. په نړیواله کچه یو ځوان جراح چې د غوره جراح لقب ګټي او نړیواله جایزه لاسته راوړي، زه داسې وایم چې ډاکټر صاحب کمال خان تڼي په ویاړ یو جایزه باید وټاکل شي. هر کال د افغانستان په سطحه چا ته ورکول کېږي غوره جراح ته، او دولت باید دې کار ته زیاته توجه وکړي. د علم په ډګر کې لاسته راوړنه افغانستان نور هم ځلوي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار هیله څرګندوي چې د ډاکټر کمال تڼي نړیواله جایزه به د علمي هڅو او بشري خدمتونو په ډګر کې د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي واقع شي.
غوښتنه دا ده چې دا ځوانان د دې فرصت نه استفاده وکړي، دا د ډاکټر صاحب کمال جایزه د خپل ځان لپاره یو الهام او یو پیغام وبولي.
خوست واری حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼي په نوم طبي جایزه رامنځته کړي او هر کال ته د سیمې د هیوادونو په کچه یو لایق او خدمتګار ډاکټر ته ورکوي.
زما پیشنهاد هم د عامې روغتیا د وزارت رهبرۍ ته، د دولت رهبرۍ ته دارسي چې ډاکټر صاحب کمال تڼي په نوم باندې د تخصص او طبابت په برخه کې یو جایزه رامنځته کړي او دا جایزه هر کال د منځخې په کچه یو ډاکټر ته ورکړي.
ډاکټر کمال تڼي هم د غونډې ګډونوالو ته مختصری خبري وکړي او ویل چې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د ته د 2018 کال د غوره جراح جایزې ورکړي خوښه یو کال وخت ونیو، او په دې موده کې د دې علمي هڅې په لږو امکاناتو پیچلي او سخت عملیاتونه همدارنګه په بیړنیو حالاتو کې د خلکو خدمت ته پر وخت رسېدل د انتخاب شاخصونه وو.
یو سلو دوه کاله کېږي د امریکن کالج اف سرجن چې د دې بنیاد ایښودل شوی دی، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان نه دغه جایزه ته نه وکنډل شوی. وسایل باندې زه اوس د عملیات کوم، د کمپیوټري عملیات. دغه ماشین چې دی دا به یو 1000 روپۍ کې مصرفي، حالانکه چې دوی په کوم ماشین باندې عملیات کوي هغه چې دی کنه 15 میلیونه ډالر باندې
دیادوانی ورده. لیو سر دو کلون راهیسی در امریکا در جراحان و در نریوال کانگریس لخوا هر کال یو جراحات چه پده برخه که علمی پنزوانی او در طبابت پدگر که لاست راوردنی ولری او بشریت در غور خدمتونه کلیوی برکول کیگی.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رادیو ته ساسو څوره رسیدلې اس ام اسونه. فرید لمیزان ولسوالی د اندړو لکلی لیکي: سوله غواړو که په سعودي کې خبرې کیږي یا په بل هیواد کې سوله غواړو. میرام شاله ګیلان لیکي: د عربستان غونډې ته خوشبینه یو، طالبان باید دا خبرې ومني. لیلی زای لکندهار علی کی که په عربستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف پریکړه وشوه بیا وسکی شي. محمد عارف وفا له لشکرګالی کی د سعودي عربستان غونډه ډیره مهمه ده. محب الله افغان د روزګان له چوری ولسوالی لیکي له سعودي عربستان په افغانستان کې که سعودي عربستان په افغانستان کې سوله را نه ولي نو هیڅ هیواد به سوله را نه ولي. سنا سادات له میدان وردګه لیکي افغان ډاکټر کمال تڼی ته د جایزې مبارکي ورکوم. فتانه عثماني له زابل لیکي خوشاله او خوشبینه یو چې اسلامي هیوادونه عربستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره غونډه جوړوي. لسنی می بجیش وی لند خبرونه له حدیث پردیس خ.
ټاکل شوی دا چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکې خیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې د پسابند په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي. پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست چې مظاهرهچیانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا په یوې سترې دستګاه کې د فني ستونزې له کبله نږدې په ټول هیواد کې د برېښنا پرچاوي رامنځته شوی. د امریکا فدرالي پولیس وایي دوی به د ډیموکراټیک کاندید هیلاري کلینټن هغه نوې رابرسیره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه غلا شوي او خپاره شوي دي. او د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي.
ختیځ ادبي بهیر اونیزه غونډه د سندرو د سندرغاړي استاد خیال محمد په اړه جوړه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براواړو چې نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د قوم پالنې د زیانونو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړې او د دې دوام یې د افغانستان لپاره خطرناک بللی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی د دویم مرستیال له قوله لیکلي چې قوم پالنه له جنگ نه ډیره خطرناکه ده. په مطلب کې د سرور دانش په حواله راغلي چې د قوم پالنې موضوع ډیره جدي ده او خلک په دې اړه له وروستیو سرګندونو نه سخت اندېښمن دي. په مطلب کې د ښاغلي دانش دا خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د کارونو قومي کول د دولت جوړونې پر بهیر ناوړه اغیز کوي او د ډیموکراسۍ د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو د تامین په برخه کې ستر خنډ دی. د ولسمشر غنی د دویم مرستیال له قوله په مطلب کې راغلي چې ټول خلک یو قوم پورې تړلي دي، د هغه قوم د منافعو لپاره باید کار وکړي، خو دا باید هیڅکله له نورو قومونو سره د تقابل او ټکر په معنا نه وي. سرخط ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د حکومت مشران دې له تبعیضه ځانونه وساتي. په مطلب کې ویل شوي ښایي د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرګندونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله حوصله هم تنګ کړې وي. د مطلب لیکوال ویلي چې ښاغلي عبدالله په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي د هیواد رهبران باید له تبعیض، نفاق، تفرقې او انحصاري غوښتنو ځانونه لرې وساتي او په هیواد کې د ملي یووالي او عدالت د ټینګښت لپاره کار وکړي. په مطلب کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې هر څوک باید د خپل مقام مطابق مسؤلیت درکړي او د یووالي او عدالت د ټینګښت پیغام ولري. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د ملي وحدت د ټینګښت په اړه لیکلي او ویلي دي چې په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره هم ملي یووالی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کې د قوم پالنې په اړه چې کومې خبرې کیږي خوشینوونکي دي او دا د لیکوال په خبره د خلکو پر روحیه ناوړه اغیز کوي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې د حکومت مشران باید له حوصلې کار واخلي او پرې نږدي چې نفاق ته په لمن وهلو په هیواد کې سیاسي، امنیتي او ټولنیزې ستونزې زیاتې شي. ملي ارمان ورسپانې هم په یو مطلب کې هم دې مسلې ته اشاره کړي او د بلخ د سرپرست والی تا محمد نور لقبلې ویلي چې د تورونو د لګولو او قومي تعصباتو ته د لمن وهلو پر ځای دې د امنیت ټینګښت ته پام وشي. او دنیا ورسپانې په یو مطلب کې د مدني فعالانو لقبل لیکلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران قومي او مذهبي تعصباتو ته لمن وهي. په مطلب کې راغلی چې دا تعصبات د هیواد په زیان دي او د خلکو او سیاسي مشرانو لپاره هیڅ خیر او ګټه پکې نشته.
روس له هغه چې په پېښور کې امنیتي ادارو د خراب امنیت لوجي د نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې اونۍ وځنډوله، په افغانستان کې یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو غوره وګڼله چې په بیلابیلو ولایتونو کې د استاد خیال محمد هنر وستی. په جلال آباد کې هم ختیځ ادبي بهیر خپله اونیزه غونډه د استاد خیال په نوم ونوموله چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په هنر او شخصیت ویناوې واورولې. نورحال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال د څنګې د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د استاد خیال محمد په غږ کې د خړو کورونو په یاد دا سندره په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اورېدل کېږي، چېرته چې د خړو کورونو اوسېدونکي شاعران او لیکوال د استاد خیال محمد په ویاړ ورټول شوي ول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی هوډ کړی و چې پېښور ته ولاړ شي، اول ته له خپلو فرهنګي ملګرو سره په ګډه استاد خیال محمد ونازوي.
شیل تل خپلو ملګرو سره، خپلو بدیبانو سره او هنرمندانو سره یو ځای خیال محمد استاد په منځونډه کې برخه واخلي. دا چې د پښتو ژبې دښمنانو هغه غونډه حالته هغوی ته اجازه ورنکړه، ختیځ ادبي بهیر لازم او ګڼله چې همدلته د خیال استاد یادونه مو وکړه او د هغې په هنر د هغې په خدمتونو وغږېدو.
د استاد خیال محمد په غونډه کې د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې ګڼ شمېر غړو برخه اخیستې وه. د دغې ټولنې مشر کمین ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کوزه پښتونخوا کې چې اوس کوم سندرغاړي ډیر مشهور شوی د استاد خیال محمد لاری تعقیب کړی ده.
خیال محمد استاد سه هنرمند دی چې بیا به سه هنرمند په پښتنو کې پیدا نشي چې هغه په هنر کې کوم خدمتونه کړي دي. هغه نه لیدونکي خدمت دی چې اوس نن سبا کې دا نوي هنرمندان دي لکه اشمت سحر، کرن خان، هارون باشا، گلزار صاحب، خالد ملک شو، ډېر نور ښایسته هنرمندان دي. دا ټول موږ داسې ګڼو چې د خیال محمد په لاره دای روان دي. خیال الله خپل کار کې ثانی نه لري.
په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو هم د استاد خیال محمد په فن او شخصیت ویناوي واورولي چې یو هم پکې ډاکټر اسدالله خالیزو. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
نن چې دغه خیال استاد دلته په ژوندي نوون منزل شو، دا د یو روغ فرهنګ ښکارندوی ده چې موږ دغه خلکو هغه خبرې ردولی شو چې ویو چې پښتانه په مړو کې بد او په ژوندو کې ښه نه لري. برعکس زه دې نن څو ملګري د ختیځ ادبي بهیر دغه تخنیکي مشرۍ تر لاندې راټول شول او خیال محمد استاد یې ونازو او دغه په ژوندینې اداره ستاینه وکړه. او دغسې که موږ د خپلو هنرمندانو ستاینه وکړو، لرې نه ده چې هغې به د همدغسې تشویقونو په بدل کې موږ ته ډېرې ښې ښې پنځونې.
اباسین بهیر په خپلو خبرو کې وویل پښتانه ګډ تاریخ او فرهنګ لري، هیڅوک نشي کولی چې د بندیزونو په لګولو سره د دوی فرهنګ بیل کړي.
خیال استاد هغه ځلانده ستوری و چې په پېښور کې د دې دپاره د یوې غونډې تابع شوی و، مګر هلته سیاسي اغیارو هغه مینوالو ته اجازه ورنکړه. خیال د خلکو په زړونو کې دی او په دې شکل سره څوک نشي کولی چې دا دواړه غاړو ته پراته پښتانه سره په فرهنګي یا هنري لحاظ سره بیل کړي.
د یادولو ده چې د روانې اونۍ په دوران کې به په کابل او مزار شریف کې د استاد خیال محمد په ویاړ هم غونډې جوړې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی نفته به میزبانی مفرشتانده خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب لطف‌الله منظور، ترینر متخصص پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان ما هستن. بله دوستای عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد صحبت هایشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در مورد توبرکلوز را با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که سالانه حدود 13,000 تن در اثر بیماری توبرکلوز در افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. مقامات این وزارت میگویند پروگرام کنترل توبرکلوز در 34 ولایت کشور فعال بوده و تشخیص و تداوی آن از این طریق رایگان میباشد. دکتر نوراقا زاهد، هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه با توبرکلوز کلوز و امراض مزمن دیگر در اولویت های کاری وزارت صحت عامه قرار دارد. دکتر زاهد در مورد این که سالانه چی تعداد افراد به این بیماری مبتلا می شود چنین می گوید:
37,001 مریض ما در افغانستان زیر تداوی داشتیم، کوره تداوی کردیم و فعلا هم البته ارقام نشان می دهد شاید امسال این مرض زیاد وقتش کشف شود. به این معنی نیست که مرض زیاد می شود، مرض در جامعه ما وجود داره. در این دوره بر ما در حدود 21,000 مریض ما تا به اصطلاح کشف زیر تداوی داریم.
دکتر زاهد میگوید توبرکلوز یا سل یک بیماری عفونی و ساری می باشد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، توبرکلوز یکی از بیماری های نسبتاً شایع خصوصا در کشورهای رو به انکشاف و فقیر است و احتمال بروز این بیماری در تمام سنین زندگی یک فرد وجود دارد. با گفته دکتر زاهد، ارقام نشان می‌دهد که افراد از سنین 15 الی 49 سال که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دهند به این بیماری مبتلا می‌شوند. دکتر زاهد میگوید این بیماری بیشتر از طریق سرفه فرد مصاب به افراد دیگر منتقل می‌گردد. دکتر نوراقا زاهد در مورد شیوه و مدت تداوی بیماری توبرکلوز چنین می‌گوید:
این مرض خوشبختانه که فعلا در تمام کلینیکای افغانستان دوای مجانی و دوایی که البته وسط جهانی است، دوای با کیفیت بلند موجود است و مدت تداویش قبلا 8 ماه بود، فعلا در سراسر افغانستان مدت تداوی کم شده 6 ماه است و مریض باید در 6 ماه دوایی که برش توصیه میشه بدون اینکه یک روز بخوره یک روز نه قطع کنه یا دوا را چیزی کم کنه، بدون چیزی که دکتر برش مشوره میده که به مو ترتیب روزمره دوای خود بر 6 ماه افت میکنه.
با اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر 1800 مرکز تشخیص و تداوی بیماری توبرکلوز در سراسر کشور فعالیت میکند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. قسمی که یک مقدار معلومات از گزارش هم شنیدیم، شما میشه در مورد از این بیماری بگوین که چگونه یک بیماری است، چگونه سرایت میکنه؟ اگر نظرتان رو به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از رادیو وزین آزادی و عرض سلام به همکاران رادیو آزادی. قسمی که همکار ما گفتن توبرکلوز یک یا مرض سل یک مرض ساری است، یک مرض میکروبی است. عامل ازی یک نوع میکروب است به نام میکوباکتریم توبرکلوز است که تقریبا 130 سال قبل ای کشف شده و اضافه تر ای میکروب در جوامع فقیر، در جوامع روبنکشاف، در جوامع پسمانده، در جوامع که نظر اقتصادی رشد کافی نداشته باشه در اونجا زیادتر دیده میشه. مرضی است که در تمام سنین این شایعه است، یعنی در هر سن میتونه مصاب شه، اشخاص مصاب شه و زیادترین مصابین اضافه‌تر در سن 15 تا 45 است. ارقامی را که ما داریم در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز اضافه‌تر در سن 15 الی 45 سال است و این می سن 15 تا 45 سال سنی است که دوره فعالیت و کار و تولید است و در این سن اگر اشخاص یا شخص به این مرض دچار میشه، معلوم دار که در قسمت پیکر اقتصادی و مسائل اجتماعی هم یک زیان یا تاثیر مشخصی خود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که کدام عوامل باعث بروز مرض توبرکلوز میشه؟
عامل اصلی این مرض رو گفتیم که امو یک نوع میکروب است، یک نوع میکروب است به نام بکتریم توبرکلوز و بعضی شرایط و بعضی عوامل یا بعضی فاکتورهای دیگه است که زمینه را مساعد میسازد تا این مرض به وجود بیاید. یک تعداد از این مربوط به خود شخص است، اشخاصی که معافیت پایین دارند، اشخاصی که مقاومت پایین دارند، اشخاصی که دیگه امراض انزیمامی دیگه تنفسی دارند، اینها بسیار مساعد هستند که مرض بگیرند. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به خود میکروب است، یعنی زیاد مواجه شدن شخص با مقدار زیاد میکروب است. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به شرایط اقتصادی و اجتماعی است که اگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی فامیلا، وضعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، شرایط تغذیه درست نباشه و شرایط معیشت و زندگی درست نباشه، حفظ‌الصحه فردی و حفظ‌الصحه اجتماعی را درست مد نظر نگیرن و در این حالات هم زمینه مساعد است که اشخاص به این مرض دچار شوند.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور امی بیماری تداوی میشه؟ تداوی شاید طولانی مدت است، دراز مدت است، چگونه دوا باید بخورن؟
اصلا قبل از بسیار خوب تشکر از سوال شما، لازم است که پیش از تداوی اگر به آثار و علائم این مرض بگوییم خود. بله، و توبرکلوز در تمام قسمت عضویت هم میتونه مصاب بکنه، ولی زیادترین قسمتی را که مصاب میسازه شیشا میباشه. بنان هر قدر از توبرکلوز که آدم گپ میزنه، هدف ما اونمو توبرکلوز شش است و توبرکلوز شش آثار و علائم ازی است. هر کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه می داشته باشه، با سرفیش افرازات یا بلغم می داشته باشه، به او میگیم که احتمالاً این شخص توبرکلوز داشته باشه. 100% دفعتن نمیگیم توبرکلوز حاصل داشته باشه، احتمالاً. و ضرور است که این مریض مراجعه بکنه به کلینیکا، در اوج معاینه مستقیم بلغم میشه، بسیار زود نتیجه معلوم میشه که توبرکلوز است یا نیست. وقتی که باز توبرکلوز تشخیص میشه که اگر توبرکلوز است، باز معرفی میشه به تداوی، باز پلانای تداوی برو گرفته میشه، باز تعلیمات سی برش داده میشه و مشارایت دوام تداوی برش گفته میشه و وقایه بر دیگرها برش گفته میشه که چه قسم خودم محافظت بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، محمد ایوب از ولایت هلمند.
السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ ساعتتون خوب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
دکتر خاطر سلام علیکم، ما رادیو دیدین که سلام
علیکم. علیکم السلام.
امو صدای رادیو تنه کم کنین، بعد از سوال تنه بگوین.
نه دکتر صاحب، صدا را چیزه اوت بیماری مرم مریض ما کپدا لبین انوات را کی دغه موضوع ده کبل موضوع ده. ما دکتر نه زغل چې زنا په خوله ده برادی او پر دازگر می سو خور سرکی که پزر آره منمات دراک لالا پر داغاشون می ور سرکی هی در شکار خواست می
میشه. محترم محمد ایوب خان، این پروگرام امروز ما که است راجع به پروگرام توبرکلوز یا نری رنز است. کسایی که سرفه داره است، کسایی که تکلیف شش داره، میشه که در اوج معلومات بتیم به خاطر از اینکه شما برای شما درست کمک شده بتانه، شما میتونین که اوج در اون مرکز که مرکزای شفاخانه و یعنی شفاخانه مرکزی است، در اوج مراجعه بکنین، ان شاء الله کمک شما را میکنن. اگر راجع به توبرکلوز یا نری رنز شما چه مشکلی میگی باشین، میشه که سوال کنیم، ما در خدمت شما هستم.
سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشته جان خوری تا سلام اورنده کوم او دا زادی را ټول کار کوم کوړې دوم کو څه تاسو درنه معلومات سلام اورنده کوم، ډیر خوشاله یم چې دا اشخاص راولي و پروگرام ته ترڅو چې یو خوار او مظلوم ملت آگاهی ورکړي، دا خوشحالي زاید. زما سفر مې علما څخه دوه ډېر پوښتنې دي، نو یو پوښتنه خو مې دا ده چې د شین په باره کې خود خبرې وکړي، د ساري مرض په باره کې خبرې وکړي. زما دا پوښتنه چې دا توبرکلوز یعنی دا نری رنج ورته وایي، شیل ورته وایي،
دا په نورو کې یعنی ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې خلک وایي وایي که د دې نري رنځ تداوي ونه شي یعنې په اوله کې دا بیا پر سرطان باندې اوړي، دغه تر کومه ځایه حقیقت لري؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې یو ټپل چې د مور په نس کې یو مور یې په
سلامت باشین قاری صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب امروز شما
بسیار تشکر، زنده باشین قاری صاحب محترم. در قسمت سوال اول شما ایتو بگویم که متاسفانه در افغانستان نظر به ارقام احصائیه که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز گرفته، واقعات این مرض در نزد خانما بیشتر است، زیادتر است، یعنی تقریبا 68% خانما در افغانستان به این مرض دچار هسته و به مخاطر ما بسیار برنامه‌های جامع و برنامه‌های بسیار جدید گرفتیم تا بتانیم که خانما را و زیاد از این مرض برشان برسیم، که یکی از اولویت بسیار کاری پروگرام کنترل توبرکلوز است. یکی و در قسمت دوم که گفتین اگر این مرض تداوی نشه به سرطان تبدیل میشه یا نمیشه، خوشبختانه این مرض قابل تداوی است اگر با وقت و زمانش تداوی شه، بدون کدام عیب، بدون کدام مشکل جور میشه، مریض شفا میافه. و اگر تداوی هم نشه این به سرطان تبدیل نمیشه، منتها یک نوع توبرکلوز دیگه به نام توبرکلوز مقاوم پیدا میشه که به نام توبرکلوز مقاوم میگن، که تداوی از او یک ذره طولانی تر و مشکل تر است نسبت به دیگرها، ولی این باعث سرطان نمیشه، دیگه مشکلات تنفسی بار میاره ولی سرطان نمیشه. سوال سوم شما بود که اگر مادری که در بطن خود طفل می داشته باشه، یعنی اگر مادر حامله باشه مصاب توبرکلوز شه، آیا به طفلش سرایت میکنه نمیکنه؟ خوشبختانه که به طفل سرایت نمیکنه، مادرایی که حامله هستن اونا اطفال صحتمند به دنیا میارن.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب، خیلی جو بخیر استفسار ان شاء الله.
میربانی زنده باشین قاری صاحب. میربانی
زما یو عمو وا دا مخکیم زمو کورنۍ کې دغه د تبرکلوز مرض نه او دوی وجود یې خو او د کوم جسمي او فزیکي کمزوري نه لرله، خو خبره دا ده چې اوس تقریبا رسم اوس تبرکلوز مرض باندې مبتلا ده. نو آیا به دې عامل شی کې چې اقتصادي ستونزې دي که دیګر خونی ده او که نور مشکلات دي؟ خو مخکې که دا مرض نو او دې هم دا فزیکی ډېر ښه تکړه او ښه او څنګه تقریبا د شپې کارو پسې
بسیار خوب. قاری صاحب محترم، سوال شما را قسمی که من فهمیدم گفتین که یک عمه شما هست سابق کاملا جور بود، خوب بود، سن 60 ساله آلو به توبرکلوز دچار شده. این مرض در هر سن و سال میتونه که شخص بگیره، اگر کس به تماس مریض توبرکلوز شوه میکروب از او میگیره. کسی که مریض توبرکلوز است، یک نوع توبرکلوز ساری، اگر از مشکل ساری ش گرفته باشه، او به یک سرفه خیلی میکروب تقریبا بالاتر از چند میلیون میکروب پخش میکنه در بیرون. هر کسی آدم جور کوره بگیره باعث مرض پیش میشه، ولی 100% مرض نمیشه، که زمینه مساعد که برش برابر شد باعث مرض میشه. این چیزی مشکلی نداره و قابل تشویش هم نیست. ان شاء الله مراجعه بکنه به مراکز سی، حتما مراجعه کرده، حتما زیر دوا هست، تشخیص شده، دوای خود منظم بگیره، ان شاء الله تکلیف خوب میشه. ولی وقتی که به تماس مریض آدم زیاد برابر شده، پیشترم خدمت شما گفتم که اگر اونم چند شرایط است، اون شرایط اگر مساعد شود زودتر شخص به این مرض دچار میشه، ممکن نمی تو کدام مشکل پیدا شده باشه.
یک دوست ما از ایران روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوش آمدین، شما از ایران به تماس شدین، اسمتان رو بگوین بعد از سوالتان رو بگوین.
بله علی افغان دوست هستم، از ایران زنگ زدم داشتم از دکتر صاحبی مرض مثلا ارسی هم هست نیست، یعنی کسی قبلا در این مرض مبتلا بوده باشه بعد میشه برای نسل بعدش مثلا برای فرد خانوادهش مثلا ارسی
چهارمزی مرضی شد؟ زنده باشین افغان دوست عزیز، خوشبختانه این مرض ارسی نیست. کسی که یک دفعه مرض تیر کرده باشه برای فامیل و بازماندگان و دیگه اولاده عزیز از طریق ارسیت انتقال نمیکنه این مرض.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنویم که اینا در این مورد از این مرض چی گفتنی یا چی سوال دارن که باید مطرح کنن. بله سلام علیکم. آها شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالامرغاب ریخت هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم اکیر مطران. سلام خدمت شما خدمت دکتر صاحب مطران تقدیم میبرم.
دکتر آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
سوال من دکتر صاحب یه اگر به یک فامیل یک مریض توبرکلوز باشه، آیا این دیگه اعضای فامیل اگر روزو به یک خانه زندگی میکنن بزرگان برای کنی مرد یا نه؟ ولی یک کسی که به مریض توبرکلوز گرفتار باشه بعد چی نوابد و او باید پریز کنن؟ این سوال اگر جواب بخیر میبانیم.
بسیار خوب آخوندزاده صاحب عزیز، به خدمت شما تو عرض کنم که کسی که در یک فامیل توبرکلوز داشته باشه با دیگه اعضای فامیل سرایت وقتی میکنه که اگر این مریض زیر تداوی نباشه. خوشبختانه امی پروگرامای نوی که به تداوی توبرکلوز است، اگر مریضی که توبرکلوز گرفته باشه در ظرف 3 هفته به می شکلی که راهنمایی های پروگرام کنترل توبرکلوز میگه مریض دوای خود منظم بخوره، تقریبا 80% قدرت سرایت به دیگرارا از دست میته. ولی باز هم در مراحل اول در روزهای اول در ظرف 3-4 هفته اول شخص احتیاط بکنه، همی ظرف و لباس و مثلا دستپاک و قاشق و روی پاک و دیگه فرضیه خود جدا بکنه و خود افته بوده و مخصوصا اطفال یک ذره احتیاط بکنن. ولی در ظرف همی 3 هفته است تقریبا به 80% سرایت از دست میده، ولی کاملا وقتی خوب میشه که 6 ماه دوای خود بگیره. یکی و در قسمت سوال دوم شما، مریضای توبرکلوز هیچ کدام پریز خاص غذایی کار نداره، بر علاوه که پریز کار نداره، باید غذای بسیار کافی، غذایی که از هر نگاه با انرژی باشه، با پروتئین باشه، او غذا را بگیره تا همیش تقویه باشه و به میکروب غالب شوه.
تون میشدم مورد گپ بزنین که چگونه تداویش میشه؟
بسیار تشکر. پیشتر گفتیم آثار و علائم توبرکلوز کسی که اضافه‌تر از 2 هفته سرفه داشت، دستروفیش بلغم بود، با اونا میگیم احتمالاً توبرکلوز داشته باشن، اونا ضرور به یک مرکز سی برن تا معاینه شون، تشخیص شون. وقتی که اگر تشخیص توبرکلوز پیشان میشه، قدم اول تداوی توبرکلوز. تداوی توبرکلوز خوشبختانه از طرف وزارت صحت عامه به تمام مراکز صحی افغانستان مجانی است. ما بالاتر از 1900 مرکز تشخیص و تداوی در کل افغانستان داریم و دوج مراجعه بکنن زیر دوا گرفته میشن. دوام رایگان است. قسمی که دکتر صاحب در گزارش اول خودم گفتن، دوای بسیار با کیفیت دوایی است که به تمام دنیا عین همی دوا استفاده میشه، این مجانی داده میشه. مدت تداوی از این 6 ماه است. شرط بسیار مهمی است که هر روز منظم به وقت منظم بدون وقفه مریض دوای خود بخوره و او راهنمایی بسیار منظم و کامل از طرف مسئولین و از طرف کارمندای سی برشان گفته میشه.
دکتر صاحب، مرض توبرکلوز چگونه وقایه میشه؟
بسیار خوب. وقایه توبرکلوز خوبترین وقایه از این کشف واقعات ساری است. اولش واقعات ساریه که برای دیگرها سرایت میکنه، در قدم اول او تداوی شد که او منفی شد. یکی و وقتی که هر واقع یافت شد، قدم اولی است که تداوی بر او تنظیم شد. قدم دوم بسیار مهم همی است که میگه تمام کسایی که با این مریض تماس دارن، مخصوصا اطفال، طفلایی که سنش از 5 سال پایان است، اگر چه مشکل دارن یا ندارن به کلینیک بیاید و کلش ارزیابی شه و چک شه و کنترل شه. و کلانا و کاهلایی که سرفه و دیگه همی آثار و علائم توبرکلوز پیشان دیده میشه و هم ضرور تلبیسته شه در کلینیک آورده شه. و یا ایست که حتی در واقعات مثبت ساری خود امی مسئولینی که در کنترل توبرکلوز کار میکنن یا میرن در خانه تا مراجعه میکنن، طفلای خورده در اوجا پرسان میکنن میبینن. اگر پیش طفلای خورده که آثار و علائم توبرکلوز دیده میشه و سنش از 5 سال پایین تر است، باز اونو عیناً مثل مریض توبرکلوز واری او تداوی میشه. باز اگر او توبرکلوز نداشت، باز بر از او یک دوای علایده است که او از دوا بر 6 ماه داده میشن برای وقایه. و در وقایه خود واکسین هم رول بسیار مهم داره. تمام نوزادایی که پیدا میشن و مجرد پیدا شدن در تمام کلینیکا واکسین به نام BCG موجود است و از طرف وزارت صحت عامه تهیه شده و واکسین BCG را بکنن، اونا هم تقریبا 80% از توبرکلوز و هم طفلا را وقایه میکنه.
باز هم یک شنونده دیگه ما، جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خوار جور و خیر. همچنان برای دکتر صاحب گرامی هم احترامات و سلام های ما تقدیم است. پرسان ما از
صاحب میبخشین ما خو فقط سوال نداریم. به هر صورت بعد هم ما سوال ما این مرض از شکنجه ای روانی یعنی از روانی پیدا میشه یا خیر و از مرض ریزش هم پیدا میشه و یا خیر؟ دیگه سوال ما اینه بود دکتر صاحب، جز دوم سوال ما که این مرض تداوی بیخی آدم بیخی جور شوایی تو تداوی داره یا خیر؟ اینه میره برای ما اگر لطف کنین برای ما معلومات بتن صاحب، لطف شما خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
زنده باشین خوشخوی صاحب عزیز. ماشاءالله شما در برنامه سوالای بسیار خوب میکنین، منظم میشنوین. خداوند دائم شما را همت خوشخوی سر حال داشته باشه. سوال اول شما قسمت آیا شکنجه روانی در این رول داره، از این پیدا میشه یا نمیشه؟ مستقیم از شکنجه و یا مشکلات روانی این مرض پیدا نمیشه، ولی شرایط روانی اگر کس به استرسای روانی و تشوشات روی روانی چار باشه، اینی یک زمینه مساعد است. چرا تمام فعالیت های عضویت از اون فعالیت تمام اعضا تقریبا غیر نرمال میشه، برهم میخوره، یک زمینه مساعد است برای همتون مرض اگر این تکلیف باشه. یکی و در قسمتی ریزش گفتین، ریزش عامل این مرض نیست، ولی ریزش یک مرض ویروسی است، معافیت یک ذره پایان میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای تمام میکروب های دیگه و از او میشه که در مو حالت میکروب توبرکولوز هم مداخله بکنه.